سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په یو برید کې ټپي شوی دی. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر رسنیو ته تایید کړي چې خان په پښه لګېدلی او ډیر نه دی ژوبل. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د برید په نتیجه کې د عمران خان یو شمېر پلویان هم ژوبل شوي. خان او پلویان یې د ختیځ پنجاب په وزیر آباد سیمه کې اسلام آباد ته په لار تر برید لاندې راغلي. دوی د یو لاریون لپاره په څو موټرو او کاروانو کې د پلازمینې په لور روان و. خان چې له کومه وخته بې واکه شوی، د پاکستان ځواکمن پوځ او استخباراتو کې ځینې چارواکي د ده په ضد د دسیسې په جوړولو تورن کړي، خو پوځ دغه تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. په کابل کې د طالبانو ځواکونو د ښځو یوه فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې څو همکاران له ځانه سره وړي دي. د ښځو د حقونو فعالې معصومه حسیني ازادي روډیو سره په خبرو کې دغه ادعا وکړه. هغې وویل لسګونه ښځې د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت د فعالیتونو د پیل لپاره ټولې شوې وې چې د طالبانو لخوا یې د پروګرام مخه ونیول شوه. معصومه حسیني زیاته کړه د طالبانو امنیتي اوزام په جریان کې وه، خو بیا هم د دوی د فعالیت مخه ونیول شوه او همکاران یې له ځانه سره یوړل. طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه تا غواگی است. ملګری ملتونه وایي چې 80% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی خبرداری ورکوي چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري او دا را روان ژمی به ډیر سخت وي، ځکه په افغانستان کې وار له مخې اقتصادي ناورین رامنځته شوی دی او خلک له بیکارۍ او لوږې هم کړیږي. او پاکستان نن جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا په نړیوال جام کې د پاکستان څلورمه لوبه وه. پاکستان د درې دښو منډو په توپیر لوبه وګټله او وتوانې د دویم گروپ دریم مقام ته ورسیږي. پاکستان لومړی 168 منډې هدف ورکړی و چې د باران له کبله دغه هدف 132 ته راټیټ شو، خو بیا هم جنوبي افریقا د دې منډو په جوړولو ونتوانېده. جنوبي افریقا لا هم د جدول په دویم ځای کې ده او بله لوبه له هالند سره ده. د پاکستان بله لوبه به د بنګلادیش په وړاندې وي چې ګټلې خورا اړین دي. که پاکستان او جنوبي افریقا خپلې لوبې وګټي، سیمي فاینل ته د تګ لپاره به پریکړه د منډو په اوسط باندې کیږي. ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. د پاکستان په پخوانی صدر اعظم عمران خان باندې نن برید شوی دی. عمران خان ټپي دی. په دې اړه باندې به تاسو ته وړاندې جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی وایي په افغانستان کې 80% خلک د ژمي په رارسېدو سره د سون توکو د اخیستلو توان نه لري.
بے وسی ده، بیکاری ده، خلق لري توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي.
د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو نن په کابل کې د ښځو د یوې غونډې مخه نیولې. یوه ښځه او څلور نارینه فعالان له ځانه سره وړي دي.
د جریان برنامه طالب آمدن ساحه را محاصره کردن و جمله خانم ظریفه یعقوبی و چهار تا از برادرها را با خود بردن.
په غزنی کې د مرغانو ناقانونه ښکار اندېښنې پارولي.
شکل شکل مرغان دی له پردو ملکوم دله ترازی له دې پردو ملکو ته دی هلته خلک شکار نه کی دی راځي غیر قانوني شکار کوي دغه کار نه دی د از موږ ته دی وطن د شکولا دی پاره دی دی نسل سبا له افغانستان ورکیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غوښتا ول به ورشو. پاکستان ته هلته نن راپورونو له مخې د پاکستان په پخوانی صدر اعظم عمران خان باندې ډز شوې دي. عمران خان په پخله کېدلې او ژوبلې ده چې د دغه مسلې وروستي او تازه جزئیات څه دي. د ازادي اروپا د مشال راډیو ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې دی. داود، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلې. پېښه چیرته شوې وه؟ عمران خان حال اوس څنګه دی؟
اول خو د عمران خان د پارټي د مشرانو په وینا حالت یې خدي او تر اوسه پورې چې مونږ ته کم اطلاعات را رسیدلي دي له اسلام آباد او د عمران خان د پارټي له مشرانو لخوا نو د پخا زخمی شوی دی او دی د وزیر آباد سیمه ده په پنجاب کې لکه څنګه چې تاسو ته یا اوریدونکو ته معلومه ده چې دی له لاهور روان شوی دی او هلته د یو لاروین مشري کوي او اراده یې دا ده چې اسلام آباد ته راورسیږي. نو د وزیر آباد په نوم باندې یو سیمه ده، دا د پاکستان د جیلم ښار سره نږدې پرته دغه سیمه، او دغلته چې راغلی دی نو د دې په قافله باندې ډزې شوي دي او چې پاغي کې عمران خان ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف یو بل مخور سینیټر فیصل جاوید چاغه هر وخت د عمران خان ترڅنګ ولاړی هغه هم ورسره زخمی شوه، خو حالت د دواړو خري
اندېښنې سدي چې دغه برید بچا کړی وي او په دې اړه باندې سدي تازه
تر دا دمه خو کسه هم په ښکارا معلومه نه ده، خو بهرحال یو داسې ویډیو هم په مختلفو واتس اپ ګروپونو کې، په ټویټر باندې، په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو پاڼو لګیا ده او ګرځي چې په هغه کې یو سړی د پولیسو په تحویل کې دی او پولیس له هغه پوښتنه کوي او دی وته وایي چې دا ډزې په عمران خان باندې ما کړی دي، او بیا تینې پولیس تپوس کوي چې نو ولې دې دا ډزې کړی. نو دی ورته وایي چې په اردو ژبه باندې دی لګیا دی او دی ورته وایي چې دا خلک یې گمراه کولو، د هغه سړی په وینا په اردو ژبه دی لګیا دی چې عمران خان خلک گمراه کولو او دا حرکت د زمانو خوښ. نو دی پولیسو ته خو زما خیال چې داسې واقعیات چې هر کله وشي نو په هغه کې بیا ډېر امکان لري چې په اول سر کې کره معلومات لاسته نه راځي.
بله، اندېښنه دا وه چې د پاکستان د ځواکمن پاوز او استخباراتو کې په ځینو چارواکو باندې عمران خان انتقادونه کړي وه، د ځینو د لرې کېدو خبرې کړې وه، او تر دې دغه د څو ورځې وروسته دغه مسله وشوله.
بالکل، دا خو دا داسې دی چې عمران خان چې په پوز باندې یا په استخباراتو باندې کوم الزامونه لګول نو د هغه مقصد هم دا و چې دا په خپلو پلویانو کې لږ نور حرکت پیدا کی. ویل کېدل چې د عمران خان سره هغه عمره خلک په دې مارچ کې نو ملګري سمره بچ د سره مخکې ملګري کېدل، نو د خپلو الزامونو ته نور هم زور ورکړ او په هغه په اساس باندې عمران خان خلکو ته دا خودل غوښتل چې د مظلوم دی یا د سره زیاتې شوې دی. نو اوس ظاهره ده چې د عمران خان د ګوند پلویانو یا د ګوند مشرانو کسه هم د کمپوز یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اخستې، خو دی په خپل بیانونو کې ویلي چې د عمران خان باندې اغه چا حمله کړي دي، چا په ضد چې دي خبرې کولی، یا دا حمله په پاکستان باندې حمله ده، یا نو دی بیا اغه خپل پلویانو ست دی په ذریعہ باندې به د ګرمولو کوشش کوي.
بله، لته سو ویلا کو چې پاتې شي د پاکستان په اړه یو بل مهم خبردار چې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم نن جنوبي افریقا ماته ورکړله. البته پاکستان یو سلو شپږتیا منډې کړې وي او د باران له کبله دا کسام چې دغه تارګیټ راکم شو یو سلو دوه څلوېښتو ته، خو پاکستان د جنوبي افریقا لوبغاړي پرې نه ښودل چې دغه هدف ته ورسیږي، او په دې اساس باندې دغه مهمه لوبه چې نن وده وګټله. د پاکستان لپاره به راتلونکي لوبه بنګلادیش سره وي، د هغې لوبې ګټل څومره مهمه دي او دا چې باید څه وشي چې پاکستان سیمي فاینل ته بالاخره
کوالیفای شي. د بنګلادیش تعلق د پاکستان ګوره، که تاسو تاریخ وګورئ د کرکټ نو پاکستان همیشه د دوه ټیمونو نه لوبي بیللی دي، یو د استرالیا نه پاکستان ډیر په ګرانه باندې لوبه ګټه، او بیا دویمه د جنوبي افریقا. خو د جنوبي افریقا ټیم هم په هغه کې لکه څنګه چې پاکستان په ټیم کې تکړه پلیران وو، تکړه لوبغاړي پکې وو، هغه بیا لاړ. اوس د جنوبي افریقا په ټیم کې هم هغه تکړه لوبغاړي ډیر په نظر ناراضي، نو خو بیا هم هغه نفسیاتي اثرات چې وي دا په ټیمونو باندې وي. نو د دې د وجې نه دا خبره مې ځکه وکړه چې سو پورې چې د بنگلاديش ټیم دی، که څه هم د بنگلاديش په ټیم کې تکړه لوبغاړي دي، پرونه ډیره خلو بکړي د هند خلاف، خو د پاکستان چې کوم هغه نفسیاتي برتری ده هغه په بنگلاديش باندې ده. نو زه فکر کوم چې د بنگلاديش نه به پاکستان ته میچ ګټل آسان وي، او پاکستان سره د بولینګ لاین چې دی هغه ور سره ډیر ښه دی. بنگلاديش سره هم ښه کسان موجود دي، زما خیال بنگلاديش نه به پاکستان میچ وګټلی شي. نو باید چې پاکستان په خپل بیټنګ لاین کې لږ خوالی راولي، ځکه چې د پاکستان چې کوم د اوچتې پایې بیټسمینان دي لکه بابر اعظم شو، هغه هغه سې لوبه اونکړې شو څنګه چې دي ته کول پکارو یا د دینه تمې وي.
بله، ډېره مننه کوم داود خان چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان باندې د بریټ په اړه مو ورسته جزئیات راکړل، او همدارنګه مو د کرکټ د لوبې په اړه باندې نظر سره شریک.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او افم سلا شریف پنځه باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو کابل ته. هلته نن د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو د خوځښت د فعالیت د پیل لپاره مراسم نیول شوي، خو د راپورونو په اساس د طالبانو عسکرو د دغو مراسمو مخه نیولې ده او له دغه پروګرام څخه ځینې کسان او فعالان له ځانه سره وړي دي. د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو د خوځښت د تازه پیل شوي بنسټ یوې غړې معصومه حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بنسټ یوه مخکښه غړې او فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران نارینه همکاران د طالبانو عسکرو له ځانه سره بیولي او دوی اوس معلومات په اړه باندې نه لري. اغلې معصومه زیاته کړه
د جریان برنامه طالب آمدن ساحره محاصره کردن.
دا وایي چې د پروګرام په لړ کې طالبان راغلل، سیمه یې محاصره کړه. میرمن یعقوبی او زموږ څلور نارینه همکاران له ځانه سره یوړل. تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لرو. اغلی معصومی زیاته کړه چې د طالبانو امنیتي او ځایم د پروګرام په جریان کې پریښي وه او ویلې چې یوازې به د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کوي او د طالبانو په سیاسي مسایلو باندې کار نه لري، خو د هغې په خبره طالبانو سره له دې هم د دوی د فعالیت مخه ونیوله. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو د هر ډول غونډېدو په وړاندې کله د غونډې د مختل یا هم د مظاهرو یا لارینو لپاره د ښځو په نه پرېښودو سره خپلې لاسوینې کړې او د ښځو د فعالیتونو مخې نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی خبرداری ورکوي چې نه او یا په سلو کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو یا تودولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس 3,000,000 افغانان بې سرپناه دي او په موقتو ځایو کې اوسیږي. د اوچا ادارې یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې بیا ویلي چې راتلونکی ژمی به ډیر سخت وي او همدارنګه به ساړه هوا د افغانانو چې وار له مخه ناورین ځپلي ژوند لا پسې سخت کړي. تفصیل له فریدې سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی عبدالله چې لاستی کراچۍ ګرځوي وایي ژمی را رسېدلی، خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو، کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو. نو په لاس ګاډي باندې 40 روپۍ د ورځې پیدا کوو، په هغې باندې هېڅ نه کېږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی، بلکې د ډېرې کابل میشتو اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې ښار یو بل اوسیدونکی میرعالم هم وایي د کار روزګار د نشتون له امله د خپلو کوچنیانو لپاره یو مړ ډوډۍ هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر را رسېدو دی او را رسېدلی دی ژمی دی. دا چې زموږ ملک کې غریبي ده، بې وسي ده، بېکاري ده، خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، اوړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزوری دی.
دوی له حکومت او نړیوالو ټولنو غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این ایف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغه ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلی دی اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری یې په لنډ مهالې سرپناو کې اوسیږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډیرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې ادارې اوچا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسیږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دی چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دی د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي. دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد ترپالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو یاند زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي په را رسېدو سره به کابل ښاریانو ته 400 زره ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادوي، یعنی یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی و او ویلي و چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې ده. دا نمرنۍ خوراکي موادو بیې لوړې شوې او زیات شمېر بېوزلې کسانې د اخیستو توان نه لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر تېره میاشت ویلي و چې په تېرو 3 کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخ کسانو شمېر 90% ته لوړ شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګست یو شمېر افغان کورنۍ شکایت کوي چې پاکستانی پولیس ترې رشوت اخلي او بیا دوی ته د غیواد د ننوتلو اجازه ورکوي. بل خو پاکستان کې مشتي یو شمېر افغان کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ډېری هغه افغانان ځوروي او زنداني کوي چې ویزه یې ختم شوي وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان کې سیاست اسپتال نشته چې خلک په مشکلات کې مجبور دي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان پولیس به دې ډول ضرور کوي، به دین پیسو چا اجازه نه ورکوي.
نو مشیر دل دی او د کابل ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې د چهارشنبې په ورځ دوه ورونه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته د درملنې په موخه تللي وو او په داسې حال کې چې له ځان سره طبي اسناد هم درلودل د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورونو یې پاسپورټونه نه درلودل. پاکستاني پولیسو له هر یو څخه 15000 پاکستاني کلدارې رشوت اخیستی او وروسته هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده.
تېره ورځ ما د کورنۍ دوه غړي پاکستان ته تللي دي چې هر یو څخه 15000 کلدارې اخیستې دي. هیڅکله بدون رشوت نه اجازه نه ورکوي چې څوک پاکستان ته لاړ شي. هلته هسپتال اسناتون هم دربودله، خو چې ګرچې اسناتونه دربودله باوجود ډېر انتظار هم پاتې شوي دي. بیا پیسې ورسره اخیستې دي، بیا اجازه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان په افغانستان کې د سمې درملنې له نه کبله له کلونو راهیسې پاکستان ته د درملنې لپاره ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د کډوالۍ د دوسیو د پروسې لپاره په پاکستان کې میشت دي، د دوسیو د ځنډیدلو له امله یې د ویزې موده پای ته رسېدلې ده چې له دې امله له ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه نجیبې ازادي راډیو ته وویل
پولیس کوشش کوي هغه افغانان چې هغوی اسناد ونه لري، ویزه ونه لري، هغوی نیسي او زندان ته اچوي. کراچی شهر کې لسګونه افغانان د پولیسو لخوا په دې بهانه ونیول سو چې دوی اسناد نه لري، ویزې نه لري، جبران بیرته افغانستان ته واستول سو.
ومختل چې په دې اړه د افغانانو د کورنۍ لغړو سره هم چې پاکستان ته د سفر د قانوني اسنادو د نشټون له امله او یا دا چې د اسنادو موده پای ته رسیدلې او د مهال د هیواد په زندانونو کې بندیان دي خبرې وکړو، خو هیڅوک په دې اړه خبرو ته چمتو نشول. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو او د پاکستانی پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او نیول کېدو په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې له طالب چارواکو سره د خبرو هڅه هم وکړه، خو بریالي نشو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. د ازادي راډیو د راپور له مخې شاوخوا 4 میاشتې مخکې یو شمېر افغان کډوالو په هیواد کې د خپل استوګنې اړوند ستونزو په تړاو لاریون هم وکړ چې یو شمېر یې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شول او بندیان شول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاجلي واکمنۍ وروسته یو شمېر افغانانو له دغه هیواده د وتلو هڅې وکړې چې له دې ډلې یو شمېر یې پاکستان ته نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو لپاره تللي دي. د دې کسانو په خبره دا مهال په یاد هیواد کې په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست ور بشو. خوست ته د خوست د صبروی او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادی ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې واوري او رسیدګي ورته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست د صبروی او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا، پوهنې، کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډېره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو 40 کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوې او خلک یې د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبروی او یعقوبی اوسیدونکو عبدالغفار افغار ازادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خونیزو ستونزو تا پاملرنه پکار ده.
دی دولت نه مهیل دادو چې دیغه منطقه دی پوره په صحت کې او خصوصا په دماره په برخه کې خاصه توجه وکي، خصوصا د مرکزی لسا چې د ایغه تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنگونو له امله چې هر کوټه کې سړک نه نو ایغه ته د ترس کېږي چې کچه ته یو سخت بود روشي د تعمیر په مونې سومالی.
د صبر یو یعقوبی ورسوالۍ ډیری اوسیدونکو د بازګرۍ په شارو بوخت دي، خو ځمکه للمی دي او د کروندو د خړوبولو لپاره په کافي اندازه ویالې او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار از کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثره خړونه وړي دي او بعضي خطر کې دي، او دا ځمکه بیل بیل ویلو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کروندګر دي. نو موږ د دولت په خاص د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې د سیمې تروشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ برخه کې کور وکړي.
د صبرایو د نورې کلی اوسیدونکو شفیق خاکسر بیا وایي
ته مداوړان د کوم سیلابونه رامنځته شول، د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تیر جمهوریت کې تر سره شوی سیلابونو بعضې پروژې جرمنی کړې دي. د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی، کچېرې ترمیم وشي هغه پروژې ستل کېږي، او کچېرې همدغه صفاتې داسې ګمان کېږي چې هغه پروژې په لاسه ورکوو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبرایو او یعقوبیو کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړې، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري. د یعقوبی د سیمې اوسیدونکو قسمت الله عاطف وایي
د میدان لپاره کومه ځانګړې ځمکه نه لري، دولت باید لومړی دغه ساحې لپاره ځمکه ځانګړې کړي، هغه نه وروسته باید دغه لپاره د لوب امکانات او د یو معیاري لوبغالي لپاره امکانات برابر کړي.
بل لوري ته د صبرایو او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یاد سیمې اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي، او په دې سیمه کې په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو د اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د صبر یو یعقوبی ولسوال شیخ عزیز الرحمن بریال وایي
د کوم خبرې چې وشولې د صحت په بخښ کې او د شان د زراعت په بخښ کې، مکاتب په بخښ کې، تعلیم په بخښ کې موږ مشکلات لرو، او په کوم امکاناتو هم امارات خپل کوشش کوي. بعضې پروژې موږ شروع کړې دي، خو لویې پروژې چې دي هغې توان موږ نه لرو. باید مؤسسات موږ سره همکاري وکړي او نړیوالې موږ سره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده صبری او یعقوبی د دې ولایت د مرکز په شمال لوري کې پراته نږدې ولسوالۍ ده چې په تېرو شلو کلونو کې د سختو ناامنیو شاهده وه. که څه هم د دې ولسوالۍ په نږدې سیمو کې د ملي پیوستون او ملي تړون د ملي برنامو لخوا ځینې وړې پروژې پلي شوي، خو په لویه کې د دې سیمې خلک له پرمختګونو، بیا رغونې او د ژوندانه له بنیادي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو ته غواګیست ور بشو غزنی ته. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي دغه مرغانو ښکار بې دریغه زیات شوی او باید مخنیوی وشي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا اتویس کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاو یو ډزې کوي. نوموړی خپل ځان میټاخان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی راپیژني. ومو غوښتل چې له میټاخان سره د دغه غیر قانوني ښکار په اړه خبرې وکړو، خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په سردې بند، سلطان بند، آبی استاده او ډیری نورو سیمو کې غرني او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو ښکار کیږي. لایق احمد د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تللی او هلته یې لیدلی چې په مرغانو د درنو وسلو ډزې کیږي. لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات ښکار کیږي. په خپله مې لیدلی چې د ښکاري توپک تر څنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکا یې ولي.
بند سلطان چکر رفته بودیم، از مجاهدینا بود.
سلطان بند ته د چکر لپاره تللی وم، هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول. بیا نو دغه هیلۍ چیرې د بنغاړو ته راځي، باید د دغه کار مخنیوی وشي،
باید ازمی جلوګیری شوه.
لایق احمد غوښتنه کوي چې دغه مرغان باید ښکار نه، بلکې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي اوس ته دغه ښکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او ولسي خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده چې له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړه، مسده ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مسله ونه ویشتل شي. ده اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مسله ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړه. دوامن هم دا غوښتنه ده چې دا ونه ویلي، نو دا په افغانستان کې ښه دي چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسېدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهېږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکېږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي، له پردو ملکو هم دلته راځي، له دې ځای پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. دې نسل سبا له افغانستان ورکېږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کړي او بې ځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ د خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسېدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یاد مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوند ولسوالیو او اړوند ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یاد مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمی راغلی، چې یو لامل یې هم په بیرحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپله لاره او مسکن بدل کړي دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او افم سلاش را پنځه باندې خبرونه کوو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قدرت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبر کوم. دلته په شلو شپخانه کې درک مرزان ستاسو هغه مخصوصا غری زنانی مرزان د نرسانو ډاکټران نه ګوري. نو هغه ما د لړپور چارواک ستایل د سپدې انسان کتنه وکړه. د ډاکټران خبر ماشونه اخلي او وظیفه سرته نه رسي. نو مخصوصا مرزان د لیر اغلی در سره پورې وسار دی، د سره پورې لانی دی کتل سوي. نو زموږ د ټول ستایل د دغه ډاکټران د مثال سم وظیفه ورشي، د خبر وظیفه سرته نه رسي.
ما د امارات له مشرانو څخه دا هیله ده د زابل ولایت په ولسوالیو کې چې کوم کارونه روان دي، دا کارونه بې فائدې دي. د مزدوران چې خلک چې په کوم کار ګمارلي دي، زما د امارات له مشرانو د فواید عامه له وزارت له مشرتابه څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه کوم خلک چې په کار ګمارلي دي په غونډیانو کې، د ده پر ځای چې په غونډیانو کې موږ کارونه وکړو، هغه کارونه دي په کاریزو، په ولو او په نورو داسې ځایو کې چې اوسي، چې هم زموږ د اوبو فایده وي او هم زموږ د کاریزونه صفا شي، هم خرابې ولې شي، سیلابو تېر کال خرابې کړې دي، هغه صفا او برته راوځي، موږ خشتونه ورته وکړو او هم ځوانان په کار مصروف وي.
دغه خبرې خو چې دا څه نه څه کېږي د دغه موسسو په اړه، دا رښتیا هم دا خبره د حاجي صاحب د پر ځای خبره وه. ولې زموږ خپل شخص هم کلی دي، دغه موسسې چې راغلي دي داسې خلک یې لیکلي دي چې بس دوې او درې نمرې لري یا شمځکې لري. نو زه خپل د کیریا په سرای کې پروت یم، تر اوسه پورې پر ما غږ نه دی سوی، نه د ملا د خاصه، نه د کلي د مشر د خاصه. دغه پروګرامونه ستا تر اوسه هم ولا وبلا کې خوړلې ته کوم یا لیدلې ده چې دا څنګه موسسه ده، د چا ده، د اوس د خانانو د غریبانو ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111. شمیره بیا تکراروم 00422111. یولس، تلرویشت، دوستو، یو.